دا ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې موزه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا دې خبرونه دا سر موضوع په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار روستي څرګندونې دي چې په یو خبری کانفرنس کې کړی دي او د یوې ملي اجماع په اړتیا یې ټینګار کړی دی. همدارنګه مو استانې ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر هم خبرو چیرې چې د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه جوړیږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته رضوان مرادی ته راوړئ.
السلام علیکم. د چین ولسمشر وای هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړ کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای ځینې داخلي کړي د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب زیات ترجیح ورکوي او په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او سخت شوي دي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر وای هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړ کړي. شی جنګ پینګ دا خبره نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شانګهای د همکاري او سازمان د سرمشریزي تر پیل مخکې ل خپل افغان سیال محمد اشرف غنی سره د کترین پر مهال وکړه. چینایي مشر ویلي د افغانستان په مشرۍ د دې هیواد د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وای ولسمشر غنی او جمهور رئیس پینګ د دوه اړخیزه همکاریو، د دوه اړخیزه اقتصادي همکاریو او له تروریزم سره د ګډې مبارزې په حق له هم خبرې وکړې. بلخوا افغان حکومت وایي تمه لري چې د شنګای د همکاري سازمان به د تروریزم ګواښ درک کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د شنګای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې نن د قزاقستان په مرکز استانه کې جوړه شوې د کابل پروسې د ګډونوالو ونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټوره ثابته شي. د ولسمشرۍ د ماڼۍ یو ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان تمه لري چې د سیمې هیوادونه او د شنګای غړي د تروریزم د ګواښ پراختیا درک کړي او له یو بل سره په همکارۍ او اجماع د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د شنګای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې د روسیې، چین او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړي د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل دا کړي نه غواړي چې حزب د افغانستان په چارو کې رول ولوبوي او د حالاتو په قابو کولو کې مداخله وکړي.
متاسفانه ځینې کورنۍ کړي او بهرني حامیانې دې ته چمتو نه دي چې حزب اسلامي د پیښو په مارولو کې فعال او رغنده حضور ولري. ځینې داسې دي چې طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي.
له افغان حکومت سره د سولې د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته ګلبدین حکمتیار شاوخوا یو میاشت مخکې کابل ته راغی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې او ولسمشر اشرف غنی د کابل پروسې په کانفرنس کې وویل چې د روسي زل لپاره په طالبانو غږ کوي چې سولې ته مخه کړي. د لوګر امنی قومندانۍ وایي د دې ولایت مرکز کې د وروستیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د امنی قومندان د رسنیو دفتر د لوی پاسوال اسمت الله علیزي په حواله وایي چې د عملیات پرون پیل شوی او څو ورځې به دوام وکړي. د لوګر امنی قومندانۍ ویلي چې د دې تصفیوي عملیاتو په لړ کې یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوي دي. د تهران په سرکونو او د مځکې لاندې ریل یا مترو کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو ګزمې هم زیاتې دي. چارواکو ویلي د پرونۍ حملې د قربانیانو شمیر 1100 ته لوړ شوی او 30 نور ژوبل دي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي و د سپینې ماڼۍ لخوا د تهران د پرونۍ خونړۍ حملې پر وړاندې عکس العمل او پر تهران د امریکا د کانګرس د نوي بندیزونو غوښتنه یو تضاد ده. جواد ظریف پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د ایران خلک د امریکا لخوا د دوستۍ دا ډول پیغام نه مني. ایران وایي د دې هیواد پر پارلمان او د آیت الله روح الله خمینی پر مزار په پرونۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. داعش په ایران کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان ته د خپل بشپړې غړیتوب ورکولو اعلان وکړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز آستانه کې ترسره کیږي. په دې سازمان کې روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو په توګه شامل دي. او د اوکرين په مرکز کیف کې د متحده ایالاتو په سفارت کې بیګاش په 14 شوې ده. چارواکي وی په دې 14 کې چې د 14 کو موادو په واسطه شوی مرګ ژوبل نه دوخته. اوکرين پولیسو ویل یو نامعلوم کس د امریکا سفارت ته 14 کې مواد غورځولي او د دې پیښې د پلاتول لپاره جنایي دوسیه پرانستل ده. په کیف کې د متحده ایالاتو سفارت ویل دا یو وړ 14 و چې تروریستي عمل نه ګڼل کیږي او سفارت په نورمال ډول خپل چارې پر مخ وړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې تفصيلي په azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره د یوې پراخ ملي اجماع پر امن سکیدو ټینګار وکړ. نوموړي نن په کابل کې یو خبری غونډه کې خبرداري ورکړ چې چاته به د وسنی نظام د نړیوالو اجازه ورنکړي.
سوچ له ناسالم ولا او غیر اصولي تګلار او په یو اخیز توګه د دې نظام بندولو
دا خغلی حکمتیار پر نننۍ څرګندونو ریپورت لرو او د سیاسي چارو لپاره په خالد سادات سره مو پرې خبري کړې دي. دا قزاقستان پایتخت استانې ته د ولسمشر غنی په مشرۍ د افغانستان د یو لوړ پوړي هیات د سفر حال هم درکو چیرې چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. همدارنګه به مو په کابل کې د وروستي نړیوال کانفرنس په نتایجو هم د یوې مرکې په ترڅ کې خبر کو چې د خغلی آزاد سره چې د ولسمشر غنی ویاندې شبه ده. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو په وروستیو حالاتو د تبصری او غونډې پترس کې ول اعتراض کوونکو غوښتې دي چې په کابل کې د تړلې لارې پرانیزي ځکه دا ستونزې نشي هوارولې. همدارنګه نور ریپورټونه د سپورت د نړۍ خبرونه کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د اساسي حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې افغانستان د تصمیم نیونې یوې ملي اجماع ته اړتیا لري چې د یې په لټه دی. ښاغلي حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا تر هغې له پخوانیو ټولو سره توپیر لري چې پرېکړې به یې الزامي وي. یوسف خان زدران د ښاغلي حکمتیار خبرې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو نوې طرحه لري چې لمخې باید د ټولو ډلو په شمول یو ملي اجماع جوړ شي. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې د اوسنۍ نظام د یو واقعیت په توګه مني چې ناکامولي د هیڅ چا په ګټه نه دي، خو د جګړو په ختمولو کې ورسره مرسته کول د ټولو کار دی. د ویل چې د روانو ستونزو د حل لپاره د داسې یو اجماع په لټه کې دی چې سولې ته غاړه ایښودونکي طالبان او د اوسني نظام مخالف او موافق ټول لوري پکې شامل وي.
موږ چې کومه طرحه لرو هغه له مکنیو سره توپیر لري. اجالتا نور لوري چې په دولت کې شامل دي یا له دولته بهر دي، د دې دولت تغییر غواړي یا دوام غواړي یا راضي دي یا اعتراض لري، دا ټول لوري په خپلو منځونو کې سره کښینی، دا ټول ملي مسائل وسیړي. د دې په شمول چې طالبانو سره به زموږ د سولې شرایط صحیح، موږ غواړو چې بس د تصمیم یو مرجع پیدا کړو. نن یو تشه ده، دا خلا باید ډک شي.
ښاغلی حکمتیار وایي دا مجمع به تبلیغاتي، تفاهمي، مشورتي او سیاسي غونډه نه وي، بلکې پریکړې به یې الزامي وي. نوموړي هیله وښوده چې د روژې تر پایه د تصمیم نیونې دا ادرس جوړ او په کار پیل وکړي. ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې دا وخت ګڼ سیاسي جریانونه او اجماعګانې فعال دي چې تر ډیره مشورتي او انتقادي رول لوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته کابل ته راغی او دا یې تر راتګ وروسته لمړنۍ خبری کانفرنس وو. د یادونې د چکاغلی حکمتیار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پلازمینه کابل کې د حکومت پر خلاف اعتراضونو زور اخیستی او سیاسي ناندرې زیاتې شوې دي. د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي چې د افغانستان ستونزو حل ته یوازې افغانان حل لار موندلی شي او د دې کار لپاره د ګوندونو او سیاسي جریانونو ملي اجماع او همغږي خورا مهمه ده.
اقدام کړی کدا خلک افغانستان را ټول شي منګه اجماع ملي چې ونه لرو اجماع بین المللی او اجماع منطقوي هیڅ معنا نه لري ټول دنیا زموږ موضوع نشي علاوه تر څو افغانان خپلو کې یو موټی او یو لاس نشي
ولسمشری ماڼۍ او ولسي جرګې هم په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته د ملي اجماع د جوړېدو خبره کړې ده. ویلي دي چې د روانو حالاتو په اړه د افغانانو په مشوره باید مناسب اقدامات ترسره شي.
هغه ملي اجماع چې ښاغلی حکمتیار یې یادونه کوي څومره ممکنه او څومره مهمه ده. په دې اړه اجمل تورمان د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات ښغولې او په اثر کې ترې د ښاغلي حکمتیار د نننیو څرګندونو په اړه پوښتلې.
زه فکر کوم د حکمتیار صاحب د اوسنۍ کنفرانس نننۍ خبرې د افغانستان د اوسنیو حالاتو سره تطابق لري، ځکه افغانستان په داسې یو حساسه مرحله کې ده چې د دې اړتیا لیدل کېږي تر څو د افغانستان د خلکو او په ملي کچه باندې داسې د اجماع راغوښتلو او په عین زمان کې د یو ملي کمپاین په ترسره کولو سره د روانې جګړې د خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي. نو دا ډېره ښه خبره وه. حکمتیار صاحب په دې مطبوعاتي کنفرانس کې ما لپاره مهمه خبره دا وه چې دوی د جګړې په خاتمې باندې فکر کوي، دوی د جګړې په لمنځولو باندې فکر کوي، په عین زمان کې د صلح بحث لپاره خېدو لپاره خبرې وکړي چې د طالبانو سره باید هغه وختونه طالبان چې مشروع وختونه دي او د افغان حکومت وړاندې کړي دي باید ومنل شي، باید هغه وختونه چې هغه منطقي وي هغه عقلي وي د منلو وړ وي، باید د طالبانو سره صلح وشي. نو زه فکر کوم د صلح بحث ډېر قوي و. د حکمتیار صاحب په خبرو کې چې لومړی پرېس کانفرنس او لومړی مطبوعاتي ناسته او د رسنیو سره هیله بخونکې وه، مهمه خبره بل پکې دا وه چې د حکومت په هغه موافقتنامې باندې چې د سره امضا شوې ده ټینګار وکړ چې باید د دوی بندیان د دوی هغه زندانیان چې د حزب دي هغه باید خوشي شي. نو حکومت ته هم یو مسؤلیت راځي کېږي او زه هیله مندم چې حکومت په خپل مسؤلیت تر سره کولو سره دغه موافقتنامه تر پای پورې کامیاب کوي.
بله ساده څه په حکمتیار څه په خپل خبرو کې دا موویل چې په روسي او نامنې کې دا یو تقریبا د زنجیر په شان باندې دی او په دې برخه کې یو شمیر کورنۍ کړي او بهرنۍ کړي لاس لري. په دې اړه باندې ساسې نظر سره په دې سرګندونو په دې برخه
هغه خبرې او هغه لقب چې د نظام داخل څخه سرګندېدلې او دوی اشاره ورته وکړه چې د نظام داخل نه د بې ثباتۍ لامل ګرځي، بعضې ګروپونه دي، بعضې حلقات دي، بعضې اشخاص چې هم نظام خوري او هم د نظام په داخل کې جهان د بې ثباتۍ لامل ګرځي، د هغه وختونه د افغانستان خلک لیدي، د افغانستان خلک داسې خبرو کولو تمه څخه درلودله. نو بنان په افغانستان کې له بده مرغه د نظام په داخل کې هم چون د نظام په موازي شکل باندې داسې ګروپونه شته، د حلقات شته چې په جګړه کې خپلې ګټې ګوري یا په جرمي اقتصاد کې خپلې ګټې ګوري. نو د دې داسې ګروپونو له منځه وړلو او د کنټرول لپاره فکر کوم چې ټول افغانان سره باید لاس یو کړي او دغه خبرې ډېرې حقیقي اړخ ډېر زیات درلوده، یعنی عینی او هغه حقیقي اړخ د خبرو ډېر زیات نسبت دی چې په علمي انداز کې خبرې وشي. په دې معنی باندې چې د ده خبرې ټولې په عینی او په حقیقي اړخ باندې ولاړ وسي.
د ښاغلي حکمتیار پر نننیو څرګندونو مو د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات سره مرکه اورېده. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت په وای د شانګهای سازمان په سرمشرشي کې یو ځل بیا د ترکرې په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار کوي. همدارنګ به مولدي هم خبر کو چې افغان چارواکي د کابل د پروسی له کانفرنس څخه ترلاسه شوی پایلې د دوی د توقع خلاف مثبتې بولی او په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای. دا او نور ریپورتونه وړاندې په خبرونه کې راځي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان چارواکي وایي افغانستان به د شانګهای سازمان په سرمشري ځکه یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني د شانګهای سازمان په ولسم سرمشري ځکه د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام قزاقستان ته رسیدلی. نوموړي د غلطه نن په استانه کې د چین له ولسمشر شي جن پنګ سره کتلې دي. رحمت الله افغان په اړه تفصیل لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د شانګهای سازمان سرمشریزه مهمه بولی او وای افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواښ لاخه درکړي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان به یو ځل بیا د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار وکړي. ښاغلی مرتضوی زیاتوي لا تروریزم سره ګډه مبارزه کولای شي د غوستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
افغانستان افغانستان تمه لري چې د سیمې هیوادونه په سانګړي ډول د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم پراختیا او ګواښ لا زیات درک کړي او له دې پدیدې سره په ګډه همکاري او اجماع مقابله وکړي. بیا به هم په دې ټینګار وشي چې له تروریزم سره مبارزه یوازې د سیمې همکاري او اجماع له لارې ګټوره او مؤثره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشیز غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام په دورځنی سفر د قزاقستان پلازمینه استانې ته ولاړ. محمد اشرف غنی به دغه سازمان د سرمشیز په څنډه کې د روسي او هند له مشرانو سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د سیمه ییز همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کېښودل سو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دغه سازمان سره د څارونکي هیواد په توګه یوځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شانګهای سازمان څارونکي هیوادونه دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب خپل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د افغانستان په نامنوي کې د یادو هیوادونو د لاسوهنې په اړه هم په قاطعیت خبرې وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د ځپلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
د تروریزم په مقابل کې باید موږ سره همسایه ملکونه چې همکاري وکړي، همسایه ملکونه چې مستقیم غیر مستقیم مداخله لري او د تروریزم حمایت کوي. ولسمشر دا ټولې خبرې حتی وړاندې کړي او د دې په څنګ کې دوی شانګهای کانفرنس یو هلته شته، دوی باید تعهد واخلي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي د شانګهای سازمان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې رول لري او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د یوې ځانګړې طرحې په درلودلو سره په مهمو ټکو د دغه سازمان د غړیو پام ځان ته راواړوي او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غا غشنا رادیو واوریدا خو زموږه غلا ساده رادیو ناوریدا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه ټول شپږ نه بیا اوریدل شي. افغان حکومت وایي د کابل پروسی له کانفرنس یې د تمه خلاف مثبت لاسته راوړنې لرلي. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد وایي کسان په دې کانفرنس کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه اسناد او شواهد وړاندې نه شول، خو ټولو ګډون کوونکو هیوادونو ته قناعت ورکړل شو چې د ترهګرو په تمویلونکو هیوادونو به خپل فشارونه زیاتوي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې کومې تمې چې د کابل د پروسی له کانفرنس نه افغان حکومت لرلې ترلاسه شوې که نه. نجیب آزاد وایي
د کابل د پروسې د ناشې وروسته هغه توقعات چې موږ د لرې ناشې درلوده تر هغه لوړې لاستهراوړنې موږ درلوده. موږ د پروسې په جریان کې د ګډون کوونکي هیوادونه په ګروپونه وویشله، په پینل مو وویشله او هغه په افغانستان کې د سولې ثبات او زمنا د نړیوال توریزم په اړه دغه یو ډېر مهم ټکی و چې یعنی موږ پوینټ لرو چې دغه هیوادو ته د قناعت ورکو د قناعت سره وکړي چې افغانستان د نړیوال توریزم سره جنګیږي، افغانستان له شلو ډېرو ترهګریزو ډلو سره جنګیږي. دا لکه پخوا داسې نه چې افغانستان د طالب سره جنګیږي، افغانستان خپله مسله ده نه، افغانستان د نړیوالو توریزم سره د نړۍ لپاره جنګیږي. ګډون کوونکي هیوادونو په مفصل ډول ولیکل چې ټول هغه ستونزې، ټولې هغه ترهګریزې ستونزې چې په افغانستان کې اوسمهال د افغانستان قرباني دی هغه یې محکوم کړي او په ډېر تیل باندې په ډېر مفصل ډول یې ولیکل. او دا شی نن هغه هیوادونه چې د ترهګرو ته په دایمه ورکوي چې ترهګر هلته روزي، ترهګر تنګلوي، دغه په وړاندې ګډون کوونکي هیوادونه باید په مشترک او جدي یو واحد موقف ولري چې ښکاره خبره ده اشاره پاکستان ته وه.
آزاد صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو د پاکستان نوم واخیست په داسې حال کې چې له کانفرنس وړاندې م ته یادونه کړې وه چې د کابل پروسی کانفرنس د افغانستان لپاره یو ښه سټیج دی او د پاکستان په اړه به ټول هغه اسناد او شواهد چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي د دې تر څنګ د تروریزم تمویل کوي دغه اسناد به نړیوالو ته وړاندې کړي. دغه اسناد وړاندې شول، شواهد وړاندې شول کنه؟
افغان حکومت نه یوازې په تیر دونی مکلو کې بلکې تر دې هم افاده په تیر لس دولس کلو کې هغه ټول قضیو کې چې پاکستان دخیل وو په وړاندې اسناد پیدا کړل او ډېر معتبر اسناد دي. دا چې موږ د کابل په پروسې کې اسناد مستقیم ولې وړاندې نه کړل څو دلایل لري. لومړی دا چې موږ وتوانېدلو چې دغه هېوادو ته دا قناعت ورکړو چې بلې تره هزارو پټن ځایونه په پاکستان کې دي او دغه هېواد چې دی اوس ملاتړ کوي. اما کله چې د اسناد موضوع شوه اسناد دغه محرم اسناد دغه معتبر اسناد باید ډېر معتبرو مراجعو ته ورکول شي. موږ یادونه وکړه دا وویل چې موږ اسناد لرو موږ دا وویل چې موږ ټول هغه څه لرو چې پاکستان هغه ځای ته بوځو چې دی ګواکې یا به د هر څه ډېر ژر لاس اخلي او یا به هم د یو د بد برخلیک سره مخ کېږي. اسناد چې موږ دلته په عملي ډول د ګډونوالو سره شریک نه کړل یو دا سټیج موږ خپل وو. یعنی موږ یادونه وکړه موږ لکه ځانه چې ځان ته بېرته اسناد ورکړي دا سپېز موږ وو دا ناسته زموږ وه زموږ په مشرتوب او زموږ په رهبریت او ملکیت باندې پر مقبول کړل چې دا پروسه به دوام ومومي. او بل د معتبر مرجع وه د څو خبره ده چې دا اسنادونه موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې د ملګري ملتونو د امنیت شورا سره د کانګرس سره د ناتو سره او نور هغه معتبر ارزونه نړیوال ارزونه چې په دې اړه باندې تصمیم نیولای شي او د ټول نړۍ یو واحد فشار شي په پاکستان ورېدای شي موږ باید له غوسه سره شریک کړو. ډېر ښه.
نو فکر نه کوي آزاد صاحب چې یو ښه فرصت مل الله سره ورکړي؟
نه دا ناسته لکه تیر ناسته داسې ناسته نه ده چې یو ناسته و خلاص ولکه موږ په تیر کې په بهرني وادو کې هم په افغانستان کې د کابل پروسه هم دام د کابل پروسې دوام دی. اما هغه ډول نه دی ځکه چې ځینې ملکیت او رهبریت افغان حکومت لري. دا یوه لړۍ ده. دا لړۍ به دوام ومومي او د افغانستان په اړه باندې ټولې ناستې د افغانستان د سولې ثبات د افغانستان په افغانستان کې ترهګرۍ جګړې په اړه باندې ټولو ناستو مشرتوب او مالکیت د افغان حکومت سره دي. دا لړۍ دوه فیز به ډېر ژر په نږدې راتلونکي کې موږ بیا هغه کو پر لار واشو.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. کور ودان خوشاله.
دا ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد چې ویلې دا کابل کانفرنس د دوی تر تمې پورته مثبتې پایلې او نتایج لرل.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غلا ساتي راډیو نه اوري. دا ایران مذهبي مشر په تهران کې ورسته حمله بي اهميت ګڼلي. آیت الله علي خامنئي ویلي د غاملي به د حکومت ولس په هوټ اغیس و نکړي. په دې حمله کې چې په تهران کې شوي ديار لستنه وشل شوي. جزئیات الله صالح محمد صالح څخور.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه ورځې حمله چې په تهران کې د ایران د پارلمان پر ودانۍ او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمیني پر مقبره وسوې بي اهميت وګڼلې. مذهبی مشر آیت الله علی خامنئی ویل دغه سیبریدونه به د ایران د ملت او حکومت هوډ کمزورې نکړي.
در اراده مردم هیڅ تأثیری نه
ټول دې پدې پوشه چې دغه بریدونه به د خلکو پر هوډ هیڅ اغیز ونه لري. دغه برید کوونکي تر هغه څه ډیر واړه دي چې وکړای شي د ایران د ملت او د مسولینو پر اراده کوم تأثیر ولري.
د فرانسې خبری آژانس لیکلی شپږ رو حمله کوونکو د تهران په مرکزی برخه کې د پارلمان پر ودانی او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د پرهبری دغه انقلاب په 1990 میلادي کال کې سویو. د چهارشنبه ورځ د غبرګې حمله په ایران کې لومړنی داسې بریدونه دي چې د اسلامي دولت ډله یادایشي مسولیت اخلي. د ایران کې پورستیو کلونو کې له خونړیو تروریستي بریدونو ګڼل کیږي. په دواړو حملو کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په روغتون کې یو ټپي سوی د ایران د روغتیا وزیر ته وضعیت بیانوي.
په دوه متری کې د درنې وسلې حمله وشوه چې زه دوې مرمۍ پر پښه ولګېدم. وسلوالو مخونه پټ کړي وو. په هر هغه چا یې ډزې کولې چې په مخه ورتله. دا څنګه امکان لري چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره د مقننه قوې یوه مرکز ته داخلي شي؟ هلته هیڅ کوم انتظامي مامور یا هم امنیتي تدابیر نه تر سترګو کېدل. پر ټولو ډز وشوې.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا مرستیال رضا سیف اللهی پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل حمله کوونکي د ایران اتباع و چې له داعش ډلې سره ملګري سیوي. د فرانسې خبری آژانس په حواله د داعش ډلې جنگیالي چې سنیان دي د ایران شیعهګان مرتدین ګڼي. تهران په ژوره توګه د دې ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې په پوځي مبارزه کې ښکیل دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه د آزادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40، 0992 25 55.
ایتالوی او هسپانوی څیړونکو د افریقا بېوزلو خلکو ته د اوبو رسولو په برخه کې یو نوی طرح را مخته کړي. که غواړئ چې په دې طرحې خبر شي چې دا څه ډول طرحه ده، نو راځئ اسمت ساروان ته بغوږ شو.
د ایټالیایي او اسپانیایي څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکو به برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کیدی شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2020 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
دوستانو، و مو اوریدل چې ایټالوي او اسپانوي څیړونکو په افریقا کې بېوزلو خلکو ته د اوبو رسول لپاره یوه په زړه پورې طرحه رامخته کړې ده. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که اسمسونو ته ورشو، ستاسو څو اسمسونه دلته ماته په کمپیوټر باندې چې ښکاري، نو بصیر هیلمن له کابل نه وایي د کابل د روانو حالاتونه د ایستلو یوازینۍ مؤثره لاره د افغانانو او د افغانستان د ټولو قومونو ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. یو بل اوریدونکي د محمد رحیم په نوم له کندهار اندېښنه ښودلې ده په داسې حال کې چې په قطر باندې د خلیج د هیوادونو لخوا بندیز لګیدلې. په دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر برخلیک به څنګه کیږي او آیا دا به د سولې په بهیر اغیز کوي او کنه؟ عبدالواحد مدقق د لوګر نوی د ولسمشر اشرف غنی سفر زکه غټن لري چې داسې ډیر سفرونه مخکې شوې دي خو غټه یې نه ده کړې. میرویس د هلمند نوی طالبان دی خپل کارو ته وګوري. جهاد د مکتب یا د ملکیانو په وشلو باندې جهاد نه دی. اوس په د څو کډوالو ستونزي ستاسو په هغه پیغامونو کې واورو چې زموږ په تلیفوني ماشين کې مو ثبت کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زاد کوټ د لاور خان د خبره کوم چې د پاکستان حکومت وايي د جولای پر 10 مهاجرین د ترکیزي زوم چې دا وخت یې مستری برابر دي چې د رجستریشن کارونه ورته ورسی اختر ته یا د اختر وروسته موږ ولاړ شو اختر ته درمه یا پر 15 یا د اختر څه څه نوکلو مخکې.
زه محمد ریاض د غزنی ولایت څخه سیف غنی نه موږ دغه غواړو. زموږ یو مهاجر یا افغان پاکستان ته ځي پاسپورټ اپ کې ورکوي، هغه بیا هم تپوسونه کېږي، هغه بندې کېږي، هغه ول کېږي او د هغې نه د افغانستان هر ګوټ ګوټ کې ترې دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
السلام علیکم، زه احمد الله فریدی د افغان تصفات په پاکستان کې پروت یم. سوالی احمدینه هله کې چې مهاجرین ته سره ډالر وته کوم شي. موږ مهاجرین د سرپناه ځای نه لرو په پاکستان کې، پروت یو موږ ډېر ګرمۍ تنګ کړی یو.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی د غوریدونکو ته په ځواب کې وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي، لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبود لوجه د دینه مزرت غوښت. خو به هم د مارچ میشت دی وګې په فاصلې په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر سوچ موږ دوی وکول شي چې د ډونرانو سره تماسونی شي چې فند راجل بو جذب کړي، لیکن لبد امرغه فند په غنده زمانه پیدا نشو.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې. یوار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ وبخې. په افغانستان کې د ماسپخین څلور نیمه بجې شوې. یوار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل رضوان مراد نه اورو.
د چین ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړ کړي. افغان حکومت وایي تمه لري چې د شنګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه به د تروریزم ګواښ درک کړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې روانه ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړي د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. حکمتیار دا څرګندونې نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وکړې. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت مرکز کې د وروستیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسله وال مخالفان وژل شوي دي. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوي دي. په همدې حال کې د تهران د ایران رسنۍ وایي چې د پرونیو حملو د قربانیانو شمیر 1000 ته لوړ شوی دی. تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان د خپل بشپړو غړو په توګه نن اعلان کړي. او د برتانی خلک نن په عامو انتخاباتو کې برخه اخلي او په خپل رای سره پریکړه کوي چې څوک له اروپای ټولنې څخه د دې هواد د وتلو پروسه پر مخ یوسي.
دو بجې او یو دیرش دقیقې شوې. دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه له سباون کاکړ نورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخ کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تاکل شوی چې یو شمېر افغان لوبغاړي د تکواندو په هغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په کوریا کې ترسره کیږي. د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالصبر عمری ازادې ډیټو ویل چې په دوه سیالیو کې د نړۍ د 200 هیوادونو ترڅنګ څلور افغان لوبغاړي هم ګډون کوي چې یو انجلۍ ده. د ښاغلي عمری په خبره په یادو سیالیو کې افغان لوبغاړو د ګډون لپاره خپل تمرینات پوره کړي او د سفر چمتووالی روان دی. افغانستان د 15 ګونو فدراسیون مسؤلین وایي چې په کابل شهر کې به د کوچنی عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ د سکوهنی د لسو کلبونو ترمنځ سیالي ترسره شي. د یاد فدراسیون مسؤل خوشحال سروري ازادي اړې ویل چې د دوه سیالیو لپاره به وزن کشي سبب پیل شي او په خبره لوبغاړو د دوه سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولې دي. د ښاغلي سروري په خبره دغه سیالي د روژې مبارک میاشتې په مناسبت ترسره کیږي. او روسي خبردا چې افغان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې هغه درې لوبغاړي چې له ویسټ انډیز سره په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېدل او په 15 اوریزو سیالیو کې ګډون نه لري بیرته هیواد راستنیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ویل چې په دغه لوبغاړو کې کریم جنت، نجیب زدران او عثمان غنی شامل دي.
افغانستان کې ټول لوبغاړي او عثمان غنی هغه لوبغاړي چې په 15 اوریزو نړیوال لوبو کې د انډیز سره باندې ګډون نه لري هیواد سره سره عثمان غنی د لوبې پر مهال کله ټپي شوی ده او له دې وجې نشي کولی چې پر روانو لوبو کې ګډون وکړي.
نومړي ویل چې عثمان غنی له ویسټ انډیز سره د لومړي شل اوریز سیالۍ پر مهال ټپي شوی او په پاتې نورو سیالیو کې د لوبېدو جوګه نه و. د خبرنو پای
سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوړاندې په خبرونه کې اوري چې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای بلکې برعکس دښمن به لار رامنځته شو فرصتونو ګټه واخلي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام هم خبريږي. په کابل کې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د کابل ښار د لارو تړل ستونزې واری. دوی وایي په اسلامي او نورو قوانینو کې مظاهره او د عدالت غوښتنه د هر وګړي حق دی، خو د دې حق ته ترلاسه کولو لپاره باید د نورو حقونه تر پښو لاندې نشي. حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې. د دغې مجموعه غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د کابل د ښار په منځ کې د لویو لارو او واټونو تړل ستونزې نه حل کوي، بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د لارو بندول دا د مسالې د حل لاره نه ده، نو په خپلو درنو هیوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه دي یو هغوی سرکونه بند کړی دی د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغه سي د لارو بندول د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دی د دغه سي لارو بندول نه دشمن همیشه بد استفاده کړی دا
په ورته وخت کې د کابل په وی بل څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خلګي یوالي زغم او قوت تر او بلل د دغه ټولنې مشر مولوی عبدالهادي هدایت وایي د اسلامي عقاید لمخې په وی مسلمان ټولنه کې مدنی او د عدالت غوښتنې حرکتونو ته قومي رنګ ورکول مردود دي
در یک کشور اسلامي کې 99.5% یزي مسلمان هست تنوع زبان او رنګ
دای وی په یو اسلامي هواد کې چې سبان نه نوي سلنه وګړي مسلمانان دي د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې مونږ باید د سیاسي ټولنیزو او کورنیو نظامونو په جوړولو کې قطعا باید د قران پاک ارشادات په پام کې ونیسو
خدای واحد او لا شریک را مت نظر داشته باشیم
دا څرګندونه په داسې حال کې چې په کابل کې د تیرې ونې د چهارشنبه د ورځې د خونړې پیښې په خبرګون کې یو شمیر کابل خاریانو مظاهره وکړه چې وروسته بیا د مظاهره په توتريخوالي هم وو دا جمعې د ورځې له مظاهرې وروسته نن د اومې ورځې لپاره هم په کابل کې اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکو د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر د تحسن خیمې درولې دي او د خلکو ترافیکو پر مخې لارې تړلې په ورته وخت کې د حق او عدالت ګوند هم پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې حالات نازک دي او دغو حالاتو ته په کتو باید په هیواد کې دننه سیاسي ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي د دغه ګوند مشر موین مرسیال د پنجشنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناسې ته ویل
هغه کسانو ته چې نن یې د کابل په ښار کې خیمې درولي دا غوی ته هم زمونږ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د ډېر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایا او دپاره د حل لاره نه ده راشي چې د تفاهم مذاکره او ناستې له لارې موږ د خپلې ستونزې حل کړو
د ښاغلي مرسیال په خبره د هیواد نازک او کړکیچونو حالات ته په کتو خبره وی چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړی تو ورکړل شي د پداسې حال کې چې د کابل امنیت قومندان حسن شاه فیروغ د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویلي چې د مشانو په منځګړی توپ حسي روان دي چې ډیر ژر د کابل خار له یو شمیر واټونو څخه د تحسن خیمه لري او له دې عمله د خاریانو سنځي هواري شي
په دې رپورت کې مو د کابل د امنیت قومندان حسن شاه فاروق هغه څرګندونه ته اشاره باوري د چوي د مشانو په منځګړیتوب ډیر زر د کابل خار له یو شمیر واټونو څخه د تحسن خیمه لري او له دې عمله به د خاریانو ستونزي هواري شي حسن شاه فاروق د پنځم به پرز لزادي لري سره خبري کړې دي اکرام الله اکرام ور سره مرکه کړې ده د مرکه ورو
مظاهره د هر څه حق دی مدني حق دی هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي خپل خبرې خپل مطلب خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي تظاهرات وکړي تحسن وکړي د دوی حق دی د پولیس وظیفه ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې د مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویل دي داسې هم نه دی د مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي د مذاکرونو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې مګم دا د خیمه درولې ده د ترافیک ته مشکلات پیش کړی ده خلکو ته مشکلات پیش کړی ده ان شاء الله چې دا گفتگو دوام لري د بزرګانو مشرانو په دې اړه کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي
دوستانو حسن شاه فاروق د کابل د امنی قومندان سره مو مرکه او ورده په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتل شي او نيزو پروګرامونو تر رسو اساسي حقونه د هر ماشوم لپاره وړاندې کیږي ورپسې کور کله لا یاد مباسي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو جرم یا له قانون څخه سرغړونه ستویل کیږي او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي که جرم کوي بیا جزا ورتشته که څنګه نن پام دی کله غیګول مونږ سره میلما د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست دی لغه مو په پیل کې پختلی چې په خپل د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې پاکله معلومات راکړي
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل تر سره کړي سرغړونه بلکې
سرغړونه بلکې څه وخت او کوم ماشومان
هغه کورونه کوي چې هغه خلاف دی قانون وي.
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل تر سره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي، یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملی کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوکلن عمر نوی بشپل کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوکلن عمر یې بشپل او د دوالس کلن عمر یې نوی بشپل کړي.
دی وو کلو او دولس کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د دوالس کلن عمر یې بشپل او د اتلس کلن عمر یې نوی بشپل کړي.
له دوالس کلن نه تر اتلس کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د دوالس کلن عمر یې نوی بشپل کړي، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په ساحه وي، ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کومو ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په څلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي. کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د اوه سوه کسه شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزون کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپیڅلی دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حد پریکړه وروستنۍ لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلی دي او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصری شوی دی. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 دیش ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړي محکمو ته واکمنۍ په برخه کړي چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونو په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیز خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیز خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاریه صادرول.
چا د اختاریه صادره کړی؟ کورنۍ
ماشومانو او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازاتو مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
یعنی ماشوم باید په کور کې وساتل سي؟
په کور کې وساتل
شي تر څو سي دا جرم ثابتېږي.
یا او بل اخره ورستونه لاره چې هیڅ ډول بل لاره موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحلې ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلول نسی، په دغه برخه کې څه کړی دي؟
کله چې مونږ خپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2014 کې 3,990 کسه او په کال 2015 کې 3,300 شپک ویشت کسه او په 2014 کال کې 3,000 کسان خایي چې دغه امار په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلي او قضایي کارمندانو لیدلوري له ماشومانو سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابته کړې چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کیږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي که مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بې برخه شي او د ازادي د بې برخه کول لاره باید ورستنی د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو، عامو وګړو، عدلي وزارت او بلخره د یونیسف دنده
د ماشومانو د سرغړونو په اکله څه کېدلی شي؟
عدلي او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په هکله خورا مهم او ارزښتناک ونډه لري. وقایه د تداوی نه اسانه او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامه په پاله کې دو سره مخ کې لمخې په جرمزا ځایونه او تاکلې وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نجمن لیک واخلي.
نجمن لیک دی واخلي چې د ماشوم د سات یعنی جزا چې خپل کور کې نور کې د سیاوت
یا یا سو خپل ماشومان لا خو روز او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروز ته د سیلن او تعقیب داند لري، دوی هم باید به له توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نمخ کې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تیخته خطر موجود نه وي، د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منځګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسی حفظ کړي. د ماشومان ځانګړي محکمې د قضایي چارو با صلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډیر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډیر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپیریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډیر مهم او تاثیرګذار دي. خون کې د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلفو ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کموالي د حج بدلونه په پلې کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول ازادي رادیو څخه د عدلي وزارت د ویاند محمد امان ریاست خبري د ماشومانو د جرم په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستری مشی ولزنی خلق پخپلو کورونو کې وسلی ساتي
پینځه دازه اوتومات رسای ده انواری کی میخه ما سره خپل ته کلی ما سره خپل وی
کورونو کې د وسلو ساتل کومې بدی پیښې پیدا کوي
اوس ما ته قرار راغی مثال توپک باسي دا ځکه سړی وي
په دې اکلا د خلکو کیسې او د دولتي مسولینو خبرې اورو په وروستۍ شیبو کې تمثیل جوړ هم چمتو شوی لمک سره وسی درمن دوستانو کله چې د وسلې نوم یادېږي نو سم له لاسه مو ځان ته جنگ جګړې او مرګ جوړل راځي. د همدې لپاره خو ډېر خلک له وسلون کرکه کوي خو ځینې نور بیا دومره علاقه وسر لري چې ان په خپل کورونو کې هم ساتي. تجربه خوده چې په کورونو کې د وسلو ساتلو ډېر خلک مړه او ټپین کړي دي. د ننګرهار اوسونکو علامیر وایي کله چې د خوخې کوم مراسم وي او خلک هوایي فیرونه کوي هغه وخت معلومیږي چې په څومره کورونو کې غیر قانوني وسلې ساتل کیږي.
هر کور هم دغه معلومیږي چې دا مسله ده. هر سړي سره په کور کې سلاشته ابل او ولا مون کور کې ناس مخصن ډوډۍ خوړل جزمن په مخ خزر به وشه مال څه خبره ده د خلکو د سمال اور د سمال اور بس دولتي پښتنه نه کوي اوس د سکور نشته افغانستان کې یو وسله یا دوه وسله ونه لري کول کی
هغه خلک چې په کورونو کې وسلې ساتي علت نام نخي ځینې نور بیا د وسلو ساتلو سره شوق لري لا وسې ساتي پام دی اړه بعد د درې تنو کسانو خبري وورو چې په کور کې وسلې ساتي
په کور کې شته د ټوپک مې بنده په خیماسي کوي کالتوس یا لای دی پنځه دازه اوتومات رسای ده انواری کې مې خې کلی ما سره خپل ته کلی ما سره خپل دی چې کله زم بس استفاده کوم بغیر دونه به تړم پاکوم ځکه کېدم
بعد ما خامه دغه جاده کې څوک تلنس چې جب پیسې دغه جاده کې خنو کوي دوسې یو ری مونږ راتلو نو دغه پولیس ګزرګا کې منه شپږ در زرغونی وست هم نه په اطراف پاکستان په خارکستان دې لپاره هل مجبور دي ساتي کنه چې باندې پیسې ځو نه دي چې توپ اخلي
سلام کور کی خدا کی چار به سودی کور کی کرا کے سودی خی شپغل راضی او نفر به قربان تاروس کی خلک کور خاطر حفاظت خاطر خلک کور کی سلام ہم خپل کور کی چری سودل پوکیا شو بس جگنار کی گدو کور کی سلام نه بشا باندې بده زانو سودی
چې په کور کې د وسلو ساتل کومې بدې پیښې پیدا کوي. اجی امان الله د خپلو دوستانو په هکله وایي چې مېرمنې په کور کې د ساتل شوي ټوپک له واجې مړه شوه.
کله کې څوک نشته د ټوپک راخیستی ګوري، هغه ټوپک یې کلتوس دی، دا پیپیږي نه، هغه چې دلته ماشې ته ګوته وروړې ده، دا دلته لګېدلې ده چې ډاډه راوښې ده. کله کې ډاسه چې خلکو لټولي چې څوک هم نشته، یوه ښځه ده لګېدلې ده چې ګوري ګوتې ماشې سره نښتې ده. خو ماشومان دي کنه، زنانه دي نه پیپیږي. دا چرادار ټوپک خو مادي مرمۍ خوري، کلتوس خوري کنه، سړی پې زوبلیږي امریکن.
ډیرو سیمو کې بیا ماشومان هم په کور کې د ساتل شوي ټوپک قربان شوي دي. د کابل اوسونکو منان چې خپلې هم ډیر ځله وسلې له زینبل ځای ته وړي، دیو ماشوم مرګ لیدلی.
داسې شوه ده چې ملازهره کوم مونږ بجې کې اوسړو دا مور ورته د خپل زوی ته داسې بده خبره وکړه. سو بده خبره ورته وکړه، هغه قار راغی لاړه کور ته ټوپک باندې مرمۍ کېښوده، دا ځانې پې ویشته. زما خپل په ټوپک بولی باندې هم د روانم شاته مې سره روانو ټوپک رانه خلاصو دغه شو چې رانه ټوپک بولی باندې مې خلاصو خپل دزي وکړو باز سړی شامله او شاته ویل خو سړی جوړ نه شو یو بل وخت منچې مې اخستلې خرڅول مې وړل مې ترکستان ته دا سره خوجا کې هغه زمونږ ټولې لور و دې کړه ناسوم دا منچې مې خپل یو مې ورکو بل مې کې خور ماما زوی مې دې منچې وخت دې سره خلاصې کړې چې دزي وکړو ازما د ټولې د لور خو منچې کې ولاګا دا د ټوپک مسلې خو ډېرې ما خپل نور کې مخکار کو داسې بیا کړنې کې زنه سم وکړنې مرګره ناشته او ځکه ټوپک بس خلاص شول نه پر مرګري ولاګه دا غد ودري ساجمه پی ولاګه دي مارکو پاکستانو
د خوخی په مراسمو کې هم هوایي فیرونه کوي چې په هغه کې هم ډیر ځله خلک مړه او ټپیان شوي دي. د وردګو اوسیدونکو اجی نصر الله په خپل کلی کې د یوې ناوې کیسه کوي چې په هوایي مرمۍ لګېدلې وه.
داسې پیښې زخته ډېرې شوې دي، توی کې و په توی کې همداسې هوایي ډزې کلی، نو هغه دغه سړي د لاس نه دغه کلشینکوف ټیټه شوله، په آس باندې یوه ناوې او یوه ټنګور یې بولي په پښتو کې، هغه سورې وې دواړې ولګېدلې، یعنی دواړې مړې شوې. تفلل داخلك دغه ټوپک بکسریات واخ داسې و چې د ښکار به داخلك رول مرمۍ به کې پاتې و. نو په جمعات کې داسې وطن دغه ټوپک خسته را مشکې ګوت داسې ویلا یو نه پر په ولګېدل په جمعات کې، نو هغه بشارګای مر شو. داس پیښې شوې دي ډېرې. ټوپک ساتل یو زری الحال دی په کور کې.
سیمو کې چې خلک یې په کور کې د وسلو ساتلو په ځین پوېږي هیڅ کله نه ساتي. د کندوز اوسیدونکی اکبر وایي عصبانیت خو انسان سره مل وي، که چیرې د قهر په وخت کې وسله وي نو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې وروسته بیا نه جبران کیږي.
ته باور په خدای وکړه که نور لا دا نه څه شی په دې کلي کې ما لیدلې او یا مې دا خبر اورېدلې، نه ساتو او نه ساتل سو، نه شوق لرو، نه ټوپک. ډېره غټه مسله جوړېږي، پنځه سوه رقمه جنجالونه پیدا کیږي. اوس ما ته قهر راغی مثال تا باندې په غوسه شوم خدای نه خواسته زه اتمی قاره غید شیطان کار دکن توپک باسی دا زقه سړی ویل دا یو جنجال بل جنجال دین دا شاید خپل خانه مته دی په غوسه شه توپک راخله داز ولې دا بل جنجال چې نه یې خبره ده خو چپلا کا به واخله لپخې نه به و باسی خپل خانه مو بده پی ویل یڅ ستونزې باندې درته نه به زخم لري نه به دا کوم شکایت لري چې خزه دې وويسته مړه دې کړه کنه شهید دې کړه هغه ورور پلار دا درته راضي تربرونه قومي چې عدالتانه بد غواړي څلور خزه به بدر نه غواړي څلور خزه هغه خزه لکه مونږ او تاسو چې دکان ته درېګو او رخت په خوخه باندې اخلو په دې رقم باندې به په خوخه باندې درسته اخلي کوي نه لري پیسې به ورکې دوه دوه لکه روپۍ څور پی کې څلور خزه اتلکه روپۍ به ورکې دا خبره ده چې مونږ توپک په کور کې ونه ساتو لاس دې سه ونی ساوي سه ونه ساتي څه کوي څه ضرورت ورته لرو یڅ
لیکوال حاجی مجید بهلول چې د زمانی غښتنې په نوم کتاب لیکلی په پښته یو داسې انځور رسم کړی چې په هغه کې وسلو ته اور ورچولی لغه زر هم په کور کې د وسلو د ساتلو پاک غږیدلی هغه له ټولو خلکو نه غواړي چې په کور کې وسلې ونه ساتي ځکه وسلې پیښې زیږوي او له پیښونه وروسته بیا پښیماني هیڅ ګټه نه لري
په دغه کتاب کې هم دا د ما وسلو ته اور اچولی دی ډېرې بدې خاطرې لرم له نن څخه 55 کاله پخوا په امامت کوشککی چې په هلمند کې هلته و د تعلیم و تربیې رئیس هم و د توپک ساتلی و چیرایی پا کور که ده ده دو زامن و ده یو توپک راخیسته پرا بلی نیولی ده ده مسخرو پرا کم پر خپل ورور چو وستی ولم آقا یوی خواته کیجه آقا بلی خواته کیجه پا دغه توک و تکالو که بلاخره پر ماشاب گو تکشه شول سوا او خپل ورور سوری که چه زه پا خپل ده ده شاید بما چه بیا پاتیه و جنازه و پا دی که می هم اشتراک ورکی دیر نوری داسی ناوره پیش سوی دی پا دغه خیرخانه که میره و شزی تولی و زه توپک پاک اگه خواه پاکاوه درزه وکه یلت مرمی پکشوی لمنزه ولاده دیر نور دغسی لمنزه تلیلی دی هیچ دول وسلی ساتل پکور که ده جاریها او ناریا جاریها یا لکه چاکو چاره حتی تیره پیچکاش ده دیر سخت بدبختی رازیجی سخت توجه پکرده چه وسلی دی حتی ده بازیچه پر دول باندی دی هم خپل بچانو تا چوک وسله نراودی توپک توپنچا، چاقو، چاره، سپکی او درنی جاریها او ناریا وسلی ساتل پا کور کی دا یو مصیبت میشی.
قدرمنه دوستانو د خبرمنه په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د ماشومان واکسین په پوره توګه ټولې دورې نه کوي.
ویلم د خسته ګذر ترغله لکه بلبل چې باران وهلوینه لکه بلبل چې باران وهلوینه خدای به په خپل ماز دیګر کې د چنارو چکو تم ګورمینه د چنارو چکو تم ګورمینه
چې شو دا خزه وخزي څه شوې
څه وایې چې نارې دې بندې کړې
یوه سپینه پاڼه راوړه چې یو یاداشت واخلم ځان سره چې د یاد نه مې وځي
څه 50 کلمه سودا خو مې نه ده درنه غوښتې خو لږ سودا ده دغه د واخله په دې کې ولیکه
وخزي دا خو د ویي د واکسین کار ده دې باندې څنګه ولیکم
و څه یې کوي واکسین خو مې وکړه
نو خدای دې انصاف درکړي دلته وګوره ته دې کار ته وګوره دا څومره خانی پکې دي دا هر یو دی واکسین دی او تا د غیوه خانه درته خط کړی دا نو ټول پاتې دي
کور می دی ودانی د غیوه و دوره واکسین خو میکرستا ما شومان موږ چا واکسین کړیو تا د ګور راته څنګه رکرو غناستایم
ډیر رکرو غدا خوري کله می سر درد کی کله تبینی ولیم زیړز به خل رنگ دی نور در باندې چی شوشي
زما واست وخت ته ولاړ او بو یو لاغه وخت اوس خو شکر دی ډاکټران ډیر دی زما واست پخ کی چی شو ام دادی چې ستاسو ماشومان ټول ورځ ناروغ وي واکسینونه دې نه کړی
خوري ناروغي په واکسین پورې څاړه لري
څنګه نه لري دغه واکسینونه چورونه کې دغه شرې نسی
و خوري غیر دې نه چې ماشوم ټوب کې ګټه ورته کوي پر راتلون کې کیام دې ته ډیره ګټه کوي
څه ګټه به ورته وکي
هیڅ ګټه ورته ونه کی ځکه ته ډاکټرانو نه پوهې کنه هغه چې درته ویلانو نه درته کوي ته څه ګټه ورته وکي خوري دې زه څه وایم
ګوره ورور، خیر دی، دام نه د ملامته، دا نه د پوسیې په دا خبره. دغه کارت چې مو سره واخی هلته جوړتو، وایي ډاکټر ته چې دغه د کم واکسینونه سوي دي، کم پاتې دي چې انور زما د اولادو وسي، ټول دې بوزي.
زه به بوزم که ورته سبا کول، سبا به وکي که بل ورځ ورته کول، بل ورځ به بوزم.
اوکې، کارتونه پیدا کړه، ټول کارتونه پیدا کړه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com